سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د 1403 کال د لړم عقرب، لومړی د 2040 کال د اکتوبر 22 پیل په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوی په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلیږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي، ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي، تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوی ده. نن سه شنبه، سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د 150 بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپیندی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس خبر له مخې د کشک رباط سنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور درې تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم دی. چهار کال د هند بهر څخه سایبریا ته او برعکس مهاجرت کوي. ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي. د فلیپین په وړاندې لوبه کې د افغانستان ولسکلونو ځوانانو لپاره وارث شیرزي او آرش احمدي 2-2 او نوید محبوبي، یاسر ساپي، جواد ابراهیمي او سایل سروري 1-1 ګول واه. د افغانستان دویمه سیالي به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ماکاو په وړاندې وي. د ویلو ده چې د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو د 3 هیوادونو ترمنځ پیل شوي چې په 100 بیلابیلو ګروپونو کې سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغه بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتي ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر اعلامیه وایي په دغه بریدونو کې القرز الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبه پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي، خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشنبه پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریزي به نن د سیشنبه پر ورځ پیل شي او تر پنجشنبه دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزا کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تېر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، د انټونی بلینکن یولسم سفر دی چې منځني ختیځ ته کوي. خبرونه مواردل کولی شئ د آزادی رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه التام ولولئ. د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده. دغو ادارو اندېښنه ښولې چې دا مال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی رایو ډیر بد وضعیت له امله ډیرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوې. دلته نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي. له هغې ډلې خاپیرا نغمه وایي
خوبه پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم رپورټ لرو.
زه خپلې مجبورۍ یې مدې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ پلوپټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه.
د منځني ختیځ تحولاتو په اړه مرستې جزئیات درکو. دا چې اسرائیل د دوشمې په ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حملې له امله بخښنه غوښتي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره خلاص درته وایم. راځو اول مطلب ته. د سترې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک امیندوار او شیدو ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالات سره مخ دي. د راپور مخې ته د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,03,000 زیات ماشومان او نږدې 2,40,000 امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې، او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 8,40,000 ماشومان او 1,00,000 زیاتې امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې په شدیدې خوارځواکۍ اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته 3 کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
زما دوه زامن دي رایو ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوي. دلته نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو. مزدوري خواستم نم نشته مل وچکاری دا پدې ملک او وضعیت مډر بد وضعیت
خود طالبانو ته حکومت د امیر خوځ وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې وی دی چې دوی په خورزوکي اختمایند او ماشومان ته د روغتي خدمتونو درسولو هڅه کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سټونو په لاس یادولو سره د آی پی ډی داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ وتوانیږو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سې تغذیه ماشومان او میندو لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو.
افغانستان میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خورزوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیدوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د دغه امیدوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپله امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې د خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي تر څو خورزوکۍ باندې اخته شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خورزوکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 سم کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ طبي پیښو لامینو د خلکو د بیزا کېدو، د خوړو نخوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال د پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالۍ او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بیزا کېدو ته اړ وېستې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي، او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ ریپورت واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وای دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او دغه راز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزې غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نو وړي وای د هغو لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خزه افغانه پیغله لکار او لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملی لامل بخنه وغوښته خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول بخنه وغوښته او ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالي موسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوي دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیره هلته ساتلي. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختریزې ډلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې دوولس سوه کسان پکې ووژل شول او تر دوه سوه پنځوس تنه نور ماتسول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته سوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټیټ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له دولسو د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل کورنیو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بیځایه سویو کم ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وژل شوي چې بیځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیت حانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښوونځي کې چې په پناه ځای بدل شوی دی په برید کې وژل شوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل، او وی ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی، او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلي په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري، او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوې، او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمیر بزګران وایي سکل د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې په ټیټه بیه وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیرې ښیي چې سکل په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 2,40,000 میټریک ټنو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
همه موارد ډیرې لږې سړې خونې شته، او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوري نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړې خونې نه لري. شته سړې خونې، هم لږې او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي، او له دې څخه تر 240,000 میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل، او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بېلابېلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډېر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي، او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
دا اونۍ د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې د غنزیګل په نوم مشاعره شوې. د دې مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللې. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي.
زه خپل مجبورۍ مدې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ خلو پټکې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې د غنزیګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بېلابېلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعرې د غنزیګل ته راغلی و، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مو واورېدل، وروره خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنها له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوې چې شاعر د ټولنې استازی او ترجمان بللی کېږي، مثلا د هغوی ویناوې وروره ولس ته ورسوي، ډېر څه ځینې زده کېږي.
د وی ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ویل:
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړله چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، په هغې پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، په هغې پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او په هغې پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده هم وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکري، یعنی په هر لحاظ د ولس لپاره کار کړی وي، د هغوی ولمانځنه به هم پکې کوو. نو دغه لړۍ به انشاءالله چې د دې نه وروسته جاري.
د غنزیګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړ:
بیا د نجونې کونډې نه شي، بیا د همسره نه شي، په وینو سړکونه د ښار حیران ولاړ یم، د چوک پر غځېدلي سړک د زه بتا یم، که تت شوي څراغونه د ښار ډېر غریب نیولي، وړه بچی ته داسې ووي څه مې راوړه، خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
د یادونې وړ ده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده، او له پخوانه د دې ولایت په ښارونو، کلیو او بانډو کې په ولسي کچه هم کلتوري او هنري برنامې دود دي چې اوس په خپله پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخې ته پام ډیر کړي، دا بهیر په پکتیا کې په ډېرې چټکۍ پرمختګ کولای شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي، ها خبره چې ګڼ خبرګونې پارولې دي. زموږ همکار عبدی سپوږمۍ په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلې دي.
نوم مې شوانه خپلځی ده، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو فارغه سیم. دغه وزیر مې مخکې هم اوریدلی وی چې له دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې یوې شاګردې جریده جوړه کړې وه، ډېره ښکلې جریده، په هغه کې د حیواناتو انځورونه و. دا د مکتب له لورې پرې بنده سوه، ځکه چې ویلې چې دا دولت کې راسي، عیت راسي د معرف له طرفه، بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. نو هغه ښایسته جریده وغیره د شاګرد زحمت هغه ټول وی دوی بند که هغه یې ندیده ونیوه، یعنی بنده یې نه کړله په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمه ییز خبریال. په دې وروستیو کې د حکومت له لورې چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خپرې دي، په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړي یو، او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده ده بلخ ولایت و سیدون که امسی مخی خبریال و ملبته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ده کمرو ده مندولو امر کرده ده اس کمری باید بندی سی اغسی زوندی سار یا زوندی جسمان کشکارن و اغا باید بند سی نور پرسنویو پو تلویزیونون و پو اغا بندی نو از ما پو نظر ده ده خبریالانو لپاره یو بد زیره ده و نه ده خبری الانو لپاره بلکه ده تلویزون کتون کو لپاره یا لیدون کو لپاره پوتوله که ده رسنویو لپاره و تدام و خلگو لپاره
ستاسی پیغام ستاسی نظر